تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دی. بیا حمزه بوریوال کاکړ درته په دې خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمه فاړو شمیر رپورټونه او شننې د خبرو د خبرونه په دوم میک درته دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، خو تر دې هر څه وړاندې مو د دې سات خبرونه ته پام راوړو. لومړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پندورا اسنادو کې په ډاګه شوی دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت وایي لومړني معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی 14 شایي له داعش سره تړلو کړیو کړی وي. او سعودي عرب د اکتوبر پر درېمه پخلی کړی چې تیره میاشت یې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره خبرې کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت به یې د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پندورا اسنادو کې یاد شوی دی. عمران خان دا خبره د اکتوبر پر درېمه له هغه وروسته پر ټویټر لیکلی چې د پندورا پیپرز په نامه اسنادو کې د نړۍ د لوی شمیر خلکو بهر ملکي کمپنۍ په ډاګه شوی دی. عمران خان لیکلي چې که په دې اسنادو کې پر کوم پاکستانی وګړو درغلي ثابت شوي نو پر ضد به یې قانوني کاروایي کوي. رپورټونه وایي چې په دې کې د عمران خان د ګوند تحریک انصاف د مهمو کسانو په ګډون تر 700 زیات پاکستانی وګړي هم شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لومړني معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی 14 شایي له داعش سره تړلو کړیو کړی وي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیگا مشال رډي ته ویل چې دوی د داعش ډلې درې غړي نیولې دي او پلټنې روانې دي.
دا پیخموږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګرې ډلې چې افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه، دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم درې کسان د دوی نیول شوي دي او تحقیقات ځینې روان دي.
په کابل کې عیدګاه جماعت ته نږدې په پرونی 14 کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپي شوي وو، چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. طالبانو په ټول افغانستان کې د بې اسناد وسلو او موټرو پر خرڅولو او اخیستو بندیز لګولی دی. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د اکتوبر پر درېمه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر بل امر پورې د بې اسناد موټرو او وسلو پر خرڅولو او اخیستلو بندیز دی. په خبر پاڼه کې د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیتي چارواکو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د طالبانو لخوا د امر له هغه وروسته شوی چې خلکو هم له رسنیو سره په خبرو او هم پر ټولنیزو رسنیو د اندېښنه ښودلې چې ټول حکومتي وسایل بیت المال ته نه دي سپارل شوي. سعودي عرب د اکتوبر پر درېمه پخلی کړی چې تیره میاشت یې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی. دا د روان کال په سر کې د پیل شوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی کم سي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ویلي چې دا خبرې اترې د سپتمبر پر 28 ترسره شوي، خو هغه دا نه دی ویلي چې دا خبرې چیرې شوي دي. سعودي عرب او ایران له کلونو راهیسې په سیمه ییزو شخړو او د شام، لبنان او عراق په سیاسي مسلو کې د یو بل مخالف غاړو ملاتړي دي. او وروستی خبر د لوبو. د افغانستان د کرکټ بورډ وای ډیر زر به فیصله وسی چې افغان کرکټ لوبډله به تر کوم بیرغ لاندې په نړیوال کپ کې لوبي کوي. د خبره د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د اکتوبر پر درېمه مشال رادیو ته په مرکه کې وکړه. دوی ویل افغان ملي لوبډله به په متحده عرب اماراتو کې د شل اوریز نړیوال کپ لپاره د اکتوبر پر 10 له کابله روانه سي. د نړیوال کپ د اکتوبر پر 12 پیلېږي او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به لومړی لوبه د اکتوبر پر 15 کوي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ست خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com او درنو اوریدونکو لکه څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت به د هغو ټولو کسانو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پنډورا اسنادو کې په ډاګه شوی دی. عمران خان دا څرګندونې له هغه وروسته وکړې چې په پنډورا اسنادو کې د نړۍ د یو شمېر خلکو نمونه په ډاګه شو چې په بهر کې کمپنۍ لري. عمران خان ویلي چې که د دې پاکستانیو نمونو چې کوم په ډاګه شوي دي که د هغوی پر ضد پلټنې وسوي او ورباندې ثابته سو نو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. په دې اړه کوشش کوو چې په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې وکړو، خو د ټلیفوني ستونزې له کبله هغوی سره زموږ لاین نه دی رخ شوی. اوس به ولاړ شو بل رپورټ ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې د پرونی کابل کې د پرون 14 شایي له داعش ډلې سره تړلې کړي وي. د خبره د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیگا مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل په دې ډېر کسان ولي او پلټنې ورڅخه روان دي. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
طالبانو ویلي ښایي د کابل پرونی 14 د داعش اړوندو کړي وي. دا خبره د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د کابل عیدګاه جماعت مخته تر 14 څو ساعته وروسته ازادي راډیو ته وکړه.
انوزم ما
اوس هم زموږ څېړنې روانې دي، خو لمړني معلومات ښیي چې ښایي د داعش اړوند کړیو دا بری تر سره کړی وي. پرونی 14 د کابل د عیدګاه جماعت دروازې ته څېرمه داسې وخت وشو چې هلته د ذبیح الله مجاهد د مور د مړینې په مناسبت د فاتحي مراسم روان و. مجاهد ازادي راډیو ته وویل هغه د 14 لزای لري او زیان نه دی وراوخته، خو د ارقام له شریکولو پرته وویل چې په پیښه کې یو شمېر ملکی کسان مړه او ټپیان شوي.
انفجار اوسېد مغل ساحې نه لري وسو، متاسفانه زموږ یو شمېر هیوادوال پکې شهیدان او ټپیان شول. دا پیښه موږ غندو د جنایتو جنایتکارانو فطرګر ډلې سي افغانستان آرام ته نه پرېږدي او هڅه کوي چې دلته د فتنې اور بل وساتي بې له کوم دلیل او مشروعیت څخه. دا موږ په کلکه محکوموو او مخه به نیسو. زموږ تحقیقات جریان لري، اوس هم درې کسان د دوی نیول شوي دي او تحقیقات ځینې روان دي.
پر دې وړاندې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند قاري سعید خوستي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د عیدګاه جماعت دروازې ته څېرمه 14 کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د کابل د اکثرو نورو خونړیو 14 په څیر د پرونی 14 مړي او ټپیان ایمرجنسی روغتون ته وړل شوي. مجاهد په دې پیښه کې د داعش د ښکېلتیا په اړه داسې وخت وغږېد چې چا تر اوسه د 14 مسؤلیت نه دی منلی او داعش هم څه نه دی ویلي، مګر په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش ترمنځ د زیاتېدونکي تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. سیمه ییزو سرچینو راپور ورکړی چې طالبانو پرون په ننګرهار کې درې کسان له داعش سره د تړاو په تور اعدام کړي. د وژل شوو له ډلې د دوو مړي په جلال آباد ښار او د درېیم کس مړی په چپرهار کې زړول شوی و. تر دې وړاندې د طالبانو یو ویاند بلال کریمی اسوسییټډ پریس ته ویلي طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید وکړ چې د دغې ډلې یو غړی ورواژه او څو نورې ونیول. طالبان د اګست 15 کابل ته ننوتل. پرونی حمله کابل ته د طالبانو له رسېدو وروسته دویمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دویمه اونۍ کې د اګست 26 د کابل هوایي ډګر ته څېرمه خونړۍ 14 وشو چې پکې څه باندې 170 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول. دا خونړۍ برید کابل هوایي ډګر ته څېرمه هغه وخت وشو چې لسګونه سره کسان وغوښتل له افغانستان ووځي او ټول د کابل هوایي ډګر شاوخوا ورچولو. د کابل د دې خونړۍ 14 مسؤلیت چې پکې ګڼو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله واوښته د داعش یا اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست. داعش ډلې د خراسان څانګه په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو کې جوړه شوه او ډېر ژر د ننګرهار څو سیمو ته پراخه شوه. واک ته د طالبانو له رسېدو د مخه په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې هم د طالبانو او داعش ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو اوریدونکو صفی الله ستانکزی درته ریپورت وړاندې کوو. د نورو اوریدونکو لکه څنګه چې متر دې ریپورت وړاندې تاسو ته ویل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې حکومت به د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پنډورا اسنادو کې راغلي دي. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان سره خبرې کوو چې اوس د ټلیفون پر کرښه را سره ملګری شوی دی. طاهر خان صاحب، که په دې اړه چې کوم عمران خان کومې څرګندونې کړې دي، که تاسو اوریدونکو ته ووایاست چاوی څه ویلی دی او مطلب یې څه دی؟
ډیره مننه تاسو. یو خبره خو تاسو په خپل موکله چې د پاکستان وزیر اعظم مستا خبره کړې ده چې د چا نمونه په دغه پندورا اسناد تاسو څنګه یاد کړ، چې دا غي شرکتونه یا کمپنی پاکستانانو بهر جوړ کړی دي، نو دوی چې د چا نمونه په دغه اسنادو کې راغلي دي، نو یو خو به د حکومت د هغوی خلاف تحقیقات یا پلټنې کوي، او که دا ثابت شول چې هغوی ناقانونه توګه یا ټیکس غلا کړی دی یا کرپشن کړی دی، فساد کړی دی، نو د هغوی خلاف به ګامونه هم واخلي. تا ته په ټویټ کې کړی دي. او دویمه خبره بیا تا هم کړې ده چې لکه نړۍ ته هم چې کوم مالدار هیوادونه دي، نو هغوی باید چېرې دغه کرپشن یا بهر ته پیسې په ناقانونه توګه د منتقل کېدو د هغې ته هم دغه رنګې توجه وکړي، څنګه چې د دا ویل دي چې کوم هغه ماحولیاتی تبدیلی یا بدلون دی، څنګه چې دغه موضوع ته دنیا متوجه کېږي نو چې دې ته متوجه شي. او بیا هغه نور دغه خبره هم کړې ده چې مالدار هیوادونه دي دغه مخ
تیرخان صاحب پدی کی تروسه پوری د پاکستانیو نمونه پډاګه سوي دي، رپورټونه وایي چې تر اوسه وزيات پاکستانیان پکشي دي، پدی اړه کڅ راته وایست
دې کې بسلګونو پاکستانیان دي. او پاره کې بیا ځنې لکه د پاکستان چې کوم مرکزی کابینه ده، دا غې د دریو کسانو نمونه راغلي دي چې یو د فایننس منیسټر دی، د مالیه وزیر دی شوکت ترین دی، بل مونس الہی دی چې دا د پروژې الہی زوی دی، مونس الہی هم په مرکزی کابینه کې وزیر دی، او دا د مسلم لیگ کاف چې دا د پی ٹی آئی دا اتحادیان دي، او بل علیم خان دی، عبدالعلیم خان دا د عمران خان دی نږدې ملګریم دی، دا په پنجاب کې سینئر وزیرم دی، دغه رنګه شرجیل میمن نوم راغلی چې دا پیپلس پارټی یو مشر دی، خسرو بختیار هم په کابینه کې دی خو د ده د ورور نوم راغلی دی چې د دم بهر کمپنی ده، او د ده ورور بیا دلته ویلې کېږي په دغه اسنادو کې هم چې دا د خسرو بختیار چې کوم ورور دی، نو دواړه په کاروبار کې شریک دي. بل بیا وقار مسعود دی، دا د عمران خان سمو د وړاندې رد مشاور پاتې شوی دی په اقتصادي امور باندې، رد رضوی د کپنی خبره شوی چې بهر ده، دغه رنګه راجا نادر پرویز دا پخوانی وزیر مسلم لیگ نون کې اوس دا پی ٹی آئی یو مشر دی، د ده هم راغلی، دغه رنګه مسلم لیگ نون اسحاق ډار د زوی نوم راغلی دی چې دا هم بهر کپنی ده. او دې سره سره د ځنې د پخوانی فوجانو جنرالانو د هغې د کورنۍ نومونه هم دي، د پاکستان د هوایی ځواکونو د پاکستان ایئر فورس یو پخوانی مشر د هغه د کورنۍ ذکر، ځنې د میډیا مشران مالکان هم
طاهر خان صاحب
ګڼ شمېر خلک دي.
طاهر خان صاحب چې کله د پاناما اسناد راغلي و، دغسې ورته خلک په ډاګه سوي چې بهر کمپنۍ لري، هغه وخت عمران خان په حکومت کې نه و، په اپوزیشن کې و، هغه ډېر احتجاجونه کړي وو او ډېر زور یې لګولی و، او چې دی په حکومت کې دي او دغسې اسناد په ډاګه سوي دي او رپورټونه وایي چې د ده د خپل ګوند او د کابینې خلک پکښې دي، اوس ستاسو په خیال پر هغه باندې څومره فشار دی؟
فشار خو به ضرور ذکر راځي چې دغه اسنادو کې دا لیکلي شوي دي چې د عمران خان غیر چاپېره چې خلک دي ملګري دي، نو د هغې نمونه په دې اسنادو کې راغلي دي، دغه د پروسې امتحان هم دی، لیکن اوس هغه چونکې اعلان وکړ چې دی به ضرور د دغې پلټنې هم کوي، د هغې خلاف به ګامونه اخلي، نو دا هم د فشار نتیجه ښکاري، ځکه دلته اوس لوی بحث شروع شوی دی پاکستان کې چې کله دا نمونه افشا شول، دا نمونه په دغه اسنادو کې په دغه رپورټ کې راغلي دي. لیکن دلته یو خبره صرف کومه، څنګه چې تاسو اشاره وکړه د پاناما لیکس هم دغه رنګ یو رپورټ و، په هغې کې خو ځینې نمونه وو چې په لکه نواز شریف ته د هغې په بنیاد باندې هغه نئے حلم شو، هغه د حکومت لرم پی شو، هغه د پارٹی د مشران لرم پی شو، هغه بیا د بند د کیس سزا هم ور پی شو، لیکن په هغه کې ډیر ګنش میر نور هم پاکستانیان وو، هغه کې تاجران وو، هغه کې نور با نفوذ خلک وو، لیکن د هغه خلاف نه خو چا نه هغه حکومت نه سپریم کورٹ نه ادارو نه بل چا نه بیا د عمران خان دا درې کاله چې پوره شو د حکومت هیچا د هغې خلکو خلاف یا ګام نه اخیستې، ماسوا د نواز شریف نه چې هغه سپریم کورٹ ته چې کله رجوع شو نو هغې بیا فیصله وکړه، نو دغه هم یو سوال پروت دی چې د لړو خلاف هم دغه شوې، نو دلته به هم شکونه موجود وي، ځکه ځینې وخت کې که نږدې په پارټیانو کې هم وي نو هغې ته بیا هغه رنګې د هغې خلاف ګامونه نه اخیستل کېږي، لیکن چونکې عمران خان اوس ویلي دي نو د پاکستان خلک به انتظار هم کوي چې آیا عمران خان به د خپلو نږدې ملګرو خلاف به ګامونه واخلي او که څنګه.
ډېره مننه، ډېره مننه،
استعفا ورکړي.
ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وشتا ستیا په دې اړه معلومات وړاندې کول. او سم د خبرونی د پاتې برخې پر لور جو د خبر پښتونخوا د خبر ضلع حکومتي چارواکي وایي چې فندونه به لوړاندې پر پیلسو پروجکټونو یا پروژو لګوي. د دوی په وینا تر څو چې هغه نوی مکمل شوی د خلکو ستونزې نسی هواری دی، خو اپوزیشن ګوندونه بیا هلته وایي چې حکومت تش اعلانونه کوي او پر مځکه کار نه کوي. فرهاد شینواری نور حال راکوي.
د خیبر ضلع د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین او د صوبایي اسمبلی غړی محمد شفیق پردای مشال ریډیو ته وایي چې د قبایلي ضلعو سالانه پرمختیایي پروګرام ټولې روپۍ پخوانو روانو سکیمونو او پروژو لپاره بیل کړل شوي او نوي سکیمونه اوس د تیز عمل درآمد پروګرام یا ای آی پی نه کوي.
زمونږ ای ڈی پی وا هغه خو لکه پوره حصہ په زړو نامکمل شوي چې کوم جاری سکیمونه دي په هغې باندې خرچ کیږي. دا د قبایلي ضلعو ټوټل 24 ارب روپے دي. د دینه علاوه په ای آی پی کې چې کوم ایکسلریټډ پروګرام دی امپلیمنټیشن پروګرام په هغې کې زیاتر سکیمونه په امبریلاس کې دي. که روډ سیکټر ته مونږ وګورو نو 15 ارب روپے د قبایلی ضلعو د نوی روډ دپاره یخې شوي دي او 15 ارب روپے د زړو روډونو چې کوم ناکاره شوي دي د هغوی د مرمت دپاره یخې شوي دي. تقریبا 54 ارب روپے خو آلریډي وفاق او صوبې مختص کړي دي او چې کم په 100 ارب کې بقایا پورشن دی هغه هم په دې ای ڈی پی کې شامل دی. او هغه وخت هم چې کمو صوبو د مونږ سره وعده کړې وه هغوی انکاري دي، خو بیا هم لکه صوبه لګیا د وفاق سره چې یاره مونږ ته دی دا این ایف سی ایوارډ نوشي، ځکه د قبایلي ضلعو خلکو د رګبی او د آبادی په لحاظ باندې هم د 3% نه زیات حق رسیږي په این ایف سی وارډ کې.
ایم پی ای محمد شفیق پردی په خیبر ضلع کې د منظور شو پرمختیایي منصوبو په اړه وویل.
هغې کې یو د پېښور نه تر تورخمه پورې چې کوم ریلوی ټریک بحالی ده تقریبا 3 ارب روپے د هغې دپاره مختص کړي شوي دي. او وسره وسره چې کوم د شلمان ګریټر واټر سپلای سکیم دی هغې دپاره هم په 1000 روپے یخې شوي دي. وسره د مونږ په باړې تحصیل کې 2 نوي ګریډونه، یو د تیرا میدان دپاره او یو په باړه کې باړه 2 ګریډ چې د باړې ګریډ زیات اوورلوډ وو او د علاقې او د کارخانو ټوټل لوډ چې دی دغه نه په 200 چند زیات وو. نو په باړه 2 ګریډ هم په دغه سالانه ترقیاتی پروګرام کې راغلی دی.
د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زرغون شاه پرده وایي چې حکومت د پرمختیایي کارونو اعلانونه کوي خو بیا په هغې باندې عمل نه کیږي. نو په کار ده د هر څه عملي کړل شي چې خلک ترې ګټې پورته کړي.
دلته ترقیاتی کارونه ډېر برا حال دی او هیڅ داسې په نظر نه راځي چې هغه عوامي خلک یې وستایو یا چې هغه نه فائده واخلي. بل دا چې دلته کتا سو ګورې د جمرود نه ته ملاګوري پورې کوم روډ چې دی بدا باندې ډېره وسیع آبادی پرته ده. دا روډ باندې موږ څو ځله په دا خبره مکړه خو بهرحال اوسه پورې دوی هغه روډ باندې کار نه کیږي روان. د اوبو کا کومه مسله لکه سور کمر شو، علی مسجد شو، داسې نورې ملاګوري کې لینډ کوتل کې چې کوم د اوبو مشکلات دي نو هغه هم د چنه پټ نه دي. هغوی اوسه پورې هیڅ داسې اقدامات ونه کړی شول چې هغه عوامي خل ته مطمئن وي او کار وشي.
په پخوانی فاټا کې د پولیټیکل ایجنټ څوکۍ ختمېدو نه پس په دې ضلعي نظام کې په هر ضلع کې یو عوامي نماینده د پرمختیایي کارونو کمیټې چیرمین ټاکل شوی او په سیمه کې پرمختیایي کارونه ساری او وخت په وخت د ټولو ولسي ادارو غونډې رابلي او دغه عوامي نمایندګان ادعا کوي چې اوس هلته د دوی په مشاورت باندې کارونه ترسره کیږي او غواړي ولس لپاره معیاري کارونه ترسره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
له 2 ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د نورو دونکو د جنوبی وزیرستان مسجد قبیلی مشران وایي حکومت دی پر دوی د افغانستان ته د تګ بندیز ختم کړي. د دوی په وینا حکومت له مودې راهیسې دوی د انګور اډې پر لاره افغانستان ته نه پرېږدي. د دې سیمې د قومي اسمبلی استازي وایي چې د حکومت لخوا دا ګام بے اساس دی او دوی غوښتنه کوي چې حکومت زر تر زره دغه پریکړه واخلي. مل پلو د جنوبی وزیرستان د پولیسو چارواکي وایي چې حکومت دا ګام د امنیتي اندېښنو له کبله اخیستی. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورت کې.
د سویلی وزیرستان مقامی انتظامیہ په مسجد بنے د انګور اډا سرحدی دروازے په لیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ بندیز لگاولای دی. په دغه برعکس د سویلی وزیرستان سره تعلق لارین کای خبریال حمزه مسجد مشال ریډیو ته وویل
جنوبی وزیرستان پاک افغان بارډر انګور اډا دی دلته صرف شکیم وڼه احمدزای وزیر قبایل دی دغه افغانستان ته تلای رو تلای شي. خو ډیره د افسوس خبره د جنوبی وزیرستان چې کوم مسجد قبایل دی هغه حکومت نه پرېږدي. نو انګور اډا ته حکومت نه پرېږدي، اجازه نه ورکوي. افغانستان خو ډېره لرې خبره ده. زه په دا نه پوهېږم چې یو ډیسټریکټ یو قبایل ته په یو نظر کسي حکومت، بل قبایل ته په بل رنګ کسي. مسجد افغانستان ته ها ټریډ ته نه پرېږدي، موومنت ته نه پرېږدي. حکومت کدای شي را سیکورټی په وجوهات په وجه مش مسجد نه پرېږدي. عام پبلک چې کوم طالب سازو عام مسجد ته ورکوي دا
افغانستان تا دے تاگ رو تاگ بندیز لگاول دے گاندنے ور دائی
دا سے یو عمال چھ آ امتیازی وی دے یو کم سرا دا سے یو عمال چھ آغا کم زون پرادائی مخصوص ہے چھ یرامی شو تکی ملک نئی یو دا سے کدام خسالا دمتا نپو کور دی نا ټول مسجد ګرځي نه طالبان دي نه القاعده دي نه داعش دي نه د دا شاینا پیژني. نو ټول مسجد په دې شنو علاوه یا دا شاکه باندې کاول دا د مسجد کوم سره ظلم دی جو تای دی حکومت په کور دی چې مسجد سره عربیا وکو چې کومه د نور څه سره وي.
مشال ریډیو چې په مسجد لګولې شوی بندیز په بارکښې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خان زیب مومند سره تماس ونی ولی اغوی و ویل
ما د چې کوم انفورمیشن راغلی و دغه د سکیورټی ایشو ده نور با ز ډیسکس کما دغه چې څه ډیر ډیټیل ته پته نشته.
د سیفران پارلیماني سیکریټری اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د مسجد مشران دا تیریری درخواست سیفران ته جامع کی بیا و دوی د دغه بندیز لگاولې پښتنه وکی.
دې قوم نه حکومت دې کنه سنیټر شته دې دې قوم نه په موجوده هغه کی حکومت دې کمشنر شته دې دې قوم نه غړ غړ افسران دی پر پی ٹی آئی گورنمنٹ کی عہدہ دا پی ٹی آئی سر تعلق ساتھی کا بالفرض دا سی ہوئی شوگی اگر پریڈ ان فارم کی دا جرگے پر صورت کی دا سلور کا سراشی اسلام آباد کی چمو کے ہو وہ رو چید بکم دے کے دا پریڈ ان فارم کے موجود دا چی دلتا پورا قوم انسرنٹ چی سمرا بے گناہ خلق دے مخلص اماندارا پاکستانیان دی آگوی پا دے زبان دے متاثر دے دے پالیسی دا وجہ یا دے پی سلو دا وجہ یا دی سر ظلم جبر کی گی دی دراش سٹیٹ آغا زموار چی کوم پیسلی کی چاغی سره کین او د دې لپاره موږ د مسلې حل کو.
د مسجد سیمه مشرانو دا هم وویل چې په دوی د انګور اډا په لیار افغانستان ته د تاګ رو تاګ غیر قانوني بندیز دا زر ختم کړای شي. اشتیاق مسجد مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو طالبانو په ټول افغانستان کې د بی اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او اخیستلو بندیز لګولې دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د اکتوبر پر دریمه ویلي چې تر بل امر پوري باید ټولې ولایتي امنیتي ادارې د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. دا لږ وروسته دا چې خلکو په رسنیو کې خبرې وکړي او هم په ټولنیزو رسنیو اندېښنې وښودلې چې د دوی په وینا حکومتي وسایل بیت المال ته نه سپارل کېږي. پدیر نور تفصیل پدې رپورت کې و.
دغه اعلامیه چې رسنیو ته استول شوې په کراغلي ترسانی امر پوری په ټول افغانستان کې د بی اسناد وسلو نقلې وسایتو پیر او پلور بندي. د دې وزارت لوري په خبره شوې اعلامیه کې د غشان ټولو ولایتونو کې امنیتي ادارو ته امر شوی چې د دې چارې د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. په دې اعلامیه کې دا هم ویل شوی لکه نه چې طالبان وخت ورسېدل د غیر مسول وسلوالو لخوا له یو شمیر دولتي دارو وسلې او موټر وستل شوی او هڅه کیږي چې وپلورل شي. په اعلامیه کې راغلی د محمد اشرفانی په مشرۍ د تیر حکومت لزینو چارواکو څخه دولتي موټر وسلې او نور مهمات د تسلیمي په نوم اخیستل شوی خو دغه وسایل او وسلې اړوندو برخو ته نه دی رسیدلی او تسلیمونکي هڅه کوي چې دغه وسایل وپلوري. دا اعلامیه په داسې حال کې خبريږي چې لدی وړاندې خلکو هم رسنیو سره په خبرو ټولنیزو رسنیو کې د اندېښنه ښودلې و چې ټول دولتي وسایل بیت المال ته نه سپارل کیږي. د دوی بل اندېښنه دا و چې ځینې پوځي وسایل په یو نوم او بل نوم ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. ان تر دې چې په دې تړاو ځینې انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې راووتل او د خلکو تند غبرګونونه یې راوپارول خو دغو انځورونه د وخت دقیقه څرګندوی نه کوله چې کله اخیستل شوي. لدی وړاندې د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم د خلکو د امنیتي چارو د یو شمیر شونونکو لخوا د پوځي او دولتي وسایلو د پلور موضوع په وار وار مطرح شوی و خو د وخت چارواکو دا ادعا رد کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجیاست. درنو اوردونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. د یک شنبه پر ورځ د افغانستان د خوست اړوند د کلمبوال مینې په سیمه کې د یونیسیار یا د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د دې عالی کمشنری په مالی لګښت د نجونو او والکان لپاره د دوو ودانیو د سکولونو د ودانیو د جوړولو کار پیل شوی دی. د یاد ودانیو ودانیز چاري به د 15 میاشتو په موده کې سر ته رسیږي. په دې نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د خوست د کډوالو په خارګوټي قلموال مینه کې لمخ کینجونو او هلکانو ته دوه وړې ودانۍ جوړې شوې. خود زده کوونکو د ډیرښت لکبله تر اوسه هم ډیر شمیر نجونی او هلکان په باد او باران او دلمر سوځنده ګرمۍ ته دماندې کینی او زده کړې کوي. همدې اړتیا ته په کتو د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ په دې سیمه کې د نجونو او هلکانو لپاره د دوه نورو ودانیو د جوړولو کارونه پیل کړل. اکرو مؤسسه چې د خوندزی ودانیزې چارې په قرارداد اخیستي یو تن استازی مظفر شاه مشال راډیو ته وویل د خوندزی بل جوړېدو وروسته پلمریزه برېښنا هم سمبال شي.
دغه مکاتب د انیچار په مالی لګښمنې د قلموال مینې په الکانو مکتب کې او جنکو په مکتب کې دوه بیل تعمیرونه جوړیږي چې په دې کې به میز او چوکۍ مکمل چې رقم ضرورت د شاګردانو دی. په دې یو لابراتوار دی پکې یو پکې د کمپیوټر لیب دی او سره د اوبو د پاره د سولر سیستم په دقیق مکتب د تعمیر کې شامل دی.
د قلموال مینې د نجونو او هلکانو په خوندزیو کې د نویو ودانیو د کار پیل ته سیموال هم خوښ دي او وایي چې په خو د دې خوانځي زده کوونکي په بیډیا کې مرته کې راستل. د یاد سیمې د ځوانانو شورا مشر علي شاه اماده په خپل خبرو کې د یونیسیار څخه مننه وکړه چې د دوی غوښتنې و منله.
ډیر ضرورت و مزموګه شاګردان او مشمان به او دل د مارته ناستو مونږه کومه سیوره نه درلوده کوم د سلوي ونه مونږ نه درلوده دغه بیابان کې بناستو خوشبختانه چې هغه ضرورت را پښو د دینه مننه کو.
د قلموال مینې یو بل مشر ملک زرین وای دوی دومره وسنه لاره چې خپل ماشومان په خصوصي خوندزوي کې شامل کی او دل طبيعت د کوونکو لپاره سرپناه نه و. نو له دې کبل ډیر په تکلیفو
دا مکتب چې نو مونږ ډیر شند سره مخ مخ ملاب دي خوندزي په بارا کې د شاګردونو په بارا کې چې موږ سره د نش وکړای چې هغه په نور خواندای کې داخل کړي وای موږ مصارف کړي وای موږ نومره خواخو چې دا خواندای موږ ته جوړ شي د موږ ماشومان ټول په آرام شو مخته پیدا ورسده.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکو د یونیسیار لخوا د پروژو د کار لپاره مننه وکړه. وی غوښتل چې نورې ورته پروژې هم عملی کړي. خوست ولی محمد نبی عمری ول دوی د بیا رغونې کارونو تلیواله دي او د پروژو په لیکېدو ته به هر ډول مناسب شرایط برابر کړي.
د چا په اصطلاح باندې مشاهده سره معلومه ده چې افغانان خصوصا دا متعلمین مکتبونه مدرسې دا ټول دوی همکاری ته ضرورت لري او خدای دې وکړي چې خپل همکاري په دې کې ونس پموي سپمولي هم نه ده اضافه دې هم کوشش وکړي.
په خوست کې د محل په شاوخوا 1500 کې څه د پاسه درې لکه ماشومان زده کړې کوي چې یو لکه نجونې دي. د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د اووم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې د نجونو ښوونځي تر نامعلوم وخته رخصت شوي دي، خو نجونې په پرله پسې توګه د خپلو ښوونځیو د بیرته پرانستلو غوښتنه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د سهار 9:30 شوي دي. خبرونه لنډیز ته پام راړو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت باید د هغو ټولو پاکستانی وګړو په اړه پلټنې کوي چې نمونه یې په پینډورا اسنادو کې په ډاګه شوی دی. عمران خان دا خبره د اکتوبر پر درېیم له هغه وروسته پر ټویټر ولیکله چې د پینډورا پیپرز په نامه اسنادو کې د یو شمیر پاکستانیو په ګډون د نړۍ د لوی شمیر خلکو بهر ملکی کمپنۍ په ډاګه شوی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي لومړني معلومات څرګندوي چې په کابل کې پرونی 14 شای له داعش سره تړلو کړیو کړی وي. د طالبانو د حکومت انزبی الله مجاهد بیګام شاه رډي تویل چې دوی د داعش ډلې درې غړي نیولي او پلټنې ورڅخه روانې دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د بی اسنادو وسلو او موټرو پر خرڅولو او اخلو بندیز لګولې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت د اکتوبر پر درېمه په یو خبر پاڼ کې ویلي چې تر بل امر پوري د بی اسنادو موټرو او وسلو پر خرڅولو او خرڅولو بندیز ده. سعودي عرب د اکتوبر پر درېمه پخلی کړی چې تیره میاشت یې په لومړي ځل د ایران له نوي حکومت سره د مخامخ خبرو اترو لومړی پړاو ترسره کړی. دا د روان کال په سر کې د پیل شوي هغه بهیر برخه ده چې په خلیج کې د دې دوو سنی او شیعه مسلمان قوتونو ترمنځ تاوتریخوالی راکم کړل سي. او د افغانستان د کرکټ بورډ وای ډیر زر به پریکړه وسی چې افغان کرکټ لوبډله به تر کوم بیرغ لاندې په نړیوال کپ کې لوبیږي. د خبره د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی د اکتوبر پر درېمه مشال راډیو ته په مرکه کې وکړه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو اوسم تاسو ته د مشال ریډیو دوه اونیزي خبرونه وړاندې کوو. لومړی به روشانه مستقبل وي چې منور شای کوربه دی او لا غروسته به سازونه زنجیرونه خبرونه وي چې شاهین بونیرای وړاندې کوي.
د مشال ریډیو روخاره مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. کارپوهان وایي ک یوې خواته بدمنۍ پښتنو ته ډیر ازاني تاوان رسولې، نو بلې خواته یې د نور مالی زیان تر څنګه د دې قام مستقبل هم د خطر سره مخ کړي. او د هغې لوی مثال دا دی چې په 1312 کلونو کې وسلوالو په قبایلی سیمه او خیبر پښتونخوا کې په سلګونو سکولونه هم تباه کړی دي. که څه هم د حکومت لاړخه د ویجاړ شوی سکولونو د بیا رغونې کار روان دی، خو له نیکه مرغه د پښتنو ځوانان ډیر بیدار شوي او په دې پوهېدلې چې د خپلې سیمې د پرمختګ لپاره به په خپله هم کار کوي. په دې کې تر ټولو لویه خبره دا ده چې د نوي کول جنکې هم د الکانو سره یو شان د خپل هیواد راتلونکي روښانه کولو لپاره هلې ځلې کوي. او داسې هم پکښته چې په یو وخت په بیلابیلو برخو کې د قام خدمت تام له تړلې ده. د دې ونې په خبرونه کې مو د دغه ډول یوې باهمت جنې هما ارشاد سره خبرې کړي چې وایي په نوي دور کې د نورو قامونو د سیالۍ لپاره ډیر مهنت پکار دی. نموله د خپل تعلیم په حق لا وویل
پخو ایجوکیشن د سٹارټ د پرایمری سکول د خپل علاقې مو مخیل چې دا غینه کړی دی. او دنه بعد مسر مې میټریک د های سیکنډری سکول غلمندینا ای گریډ باندې کړی دی. او دنه پس اس ای سی مې ان کالج بنو نه کړی دی او د دینه پس بی ایس سی ایف ای ایف فرنټیر ایجوکیشن نیشن یو کالج د ټاون شپ هغه نه بی ایس سی کړی دی او ماستر د ګومل یونیورسټی نه کړی دی.
هما ارشاد وایي د تعلیم په سلسله کې غریبۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړې و، خو په دې حالاتو کې یې کله هم همت نه و بایللې.
زما یې دا انجینیرنګ کوم، میډیکل طرف ته زما غنه و، ما پری انجینیرنګ کول، خو انجینیر کول چې جوړ نشلم دا فاینانس چې ماشي مسئله وي نه کور کې، نو ماشي مسئله د وژنې انجینیر کو جوړ نشم، پری انجینیر کو ایف ایس سی او دینه بعد ما بی سی وکړه. شروع ما میډیکل سایډ ته یاده نه و، خو زما میتھمټکس چې ډیر خوښ و، نو دې وژنې ما غوښتل چې انجینیر جوړ شم، خو چې هغه د پرډیز زیات پیسې په کار و، زما سره دونه پیسې نه وي، نو بجای دې چې انجینیر جوړ شم دې سایډ ته لاړم، ما بی سی وکړه میتھمټکس ډبل میتھس فزیکس، هغه نه پس ما ماستر وکړه میتھمټکس.
هما بی بی وای په پینځه ورونو خویندو کې د ټولو مشردانو ځکه یې په سر ډېر سیمواری و. نو مولي نه مپختلی چې د غیر سرکاري تنظیمونو سره کار کولو، یعنی د خیر خیګړې کارونو ته یې څنګه پام وګرځیده؟
دې کې د پیسې سره سره د خلکو خدمت هم او خلکو په دواګانې راته کولې، نو ما دا طرف ته ځکه لاړم. او بل بل هغه ته خبره دا چې موږ د علاقې جنیا کې چې هغه سوشل سیکټر ته نه راتلې، نو ما وایم چې څوک خو به سوشل سیکټر ته راځي، اوس سیکټر زما ډېر هغه نه بد زما ډېر خوښ شي، یو دوه میاشتې کار مې وکړو. یو بیسیک ریزن خو د دې ته سوشل سیکټر ته راتلې دا و چې د دې سیلری زیاتې وي، د ایجوکیشن په نسبت د دې سیلری زیاتې وي، نو ما ته د فاینانشل پرابلم کور کې ډېر زیات، نو دې د وجه ما دا سیکټر جوین کړ. خو چې یو دوه میاشتې ما کار وکړو، نو د پیسې خو به ما سیلری خو به ما تاسو هم راتله، خو دې ما ډېر زیات کې خوند اخیستل چې دا به ایجوکیشن باندې کار کو، نور داسې د خدمت خیر کړي کارونه کول.
هما ارشاد شپاړسم د میتھمټکس یعنی ریاضی په مضمون کې کړي چې زیاتره د تحقیق او نورو ته د تعلیم ورکولو لپاره استعمالیږي، خو د دې ترڅنګ د خیر خیګړې کارونه هم کوي او خبریاله هم ده. نوموړي په دې نظر ده چې د خزو مسلې یو خزه په خطوګار راپورته کولې شي
د سوشل سیکټر سره سره، چونکه میډیا ته د یو جینې په کار وایو اداره واغې ته جینې نه دبانو نسوک هغه سره ریپورټر نه جوړېدل، نو د یو مو استاد په مدد سره هغه ماته وشي ته ریپورټینګ کولی شي، نو دا ریپورټینګ چل مزداک او د دې سره د ادارې سره ما کار سٹارټ کړ. تقریبا تر اوسه پورې د دې سره کار کوم، اوس شو کې کار کوم، داسې بالکل ایز ا پروفیشنل کار نه کوم، خو یو نیمه د فیمیل مسائل شي، د کالج پرابلم شي، د ماشي شي، د نور فیمیل، چونکه د فیمیل اواز فیمیل و فیمیل خو چتول شي، نو دې وجه نه میډیا سره کار سٹارټ کړ. تر اوسه پر آی ڈی پیز باندې ډیر کار کړی دی، ایجوکیشن باندې مې کړی دی، بنو کالجز کې چې مسائل دي هغه باندې مې ریپورټینګ کړی دی.
دا چې د جنکو په کالج کې استاذي کوي، دا راز د خیر خیګړې کارونو او خبريالۍ ته هم وخت وباسي، دا هر څه څنګه ممکن شو؟ نو موري وویل
اصل سوشل سیکټر دا چې دا ترو اوټ نه کړه، پروجیکټ ویل پروجیکټ ختم شي، پروجیکټ ختم شي، نو د کالج چې چونکی ټیچینګ دی، د کالج هغه باندې فرم باندې جاب، او چې کالج سیشن ختم شي، نو د سوشل سیکټر کې پروجیکټ چونکی پرمننت هو جواب نه دی، ولې چې د پروجیکټ ختم شي کانټریکټ بیس، نو 3 منتھس 6 منتھس، نو د سره سره ماته اپورچونټی ملاوي، نو د کالج او کالج جاب چونکی ایزی دی، هغه سره د میډیا کارم کې.
هما ارشاد ویل د کورنۍ نورتا ډیر ملاتړ تر لاسه دی، خو په سر کې به یې د چم گاون خلکو ځنې وخت د خیر خیګړې او خبريالۍ په کارونو نیوکه کولې، چې اوس په هشو نو غواړي چې د دوی ماشومان هم د دې پشان تعلیم وکړي او د خپل کورنۍ شامل جګه کړي. د هما بیبي مور پلار او خپل خپلوان د دې د حل زلو په اړه څه احساسات لري؟ په دې پښتنانو موړي ویل
د زیات دعا کوي ماته کنه، هغه چې تاسو د وژنې زمون کو کې چینجز راغل د بچی سبق وای او د فاینانشل مسائل چې دي، د صرف تاسو د وژنې چې تاسو ایجوکیشن او تاسو نو کوي کې دوه منډه ترډې وای، نو دي د وژنې د چینجز راغل، هغه په دې باندې ډیر زیات خوشاله دي. چې ډیر نږدې دي، فار ایگزامپل یا خاله دي یا محمود، هغه خدا اپریشیټ کوي، ولې دا غږی نه دی، او عزت پر دې کې د پردې کې کلچر ده نه، زه چونکی د مونږ علاقې سینسیټیو ته پته نه مونږ برکی مرګیا چې نو دې کې زنه د کار کوي، نو هغه ډیر زیات خوښ
هما بیبي د خپل مستقبل د ارادو په حق لوي چې اوس یې خپل ژوند د انسانيت خدمت ته وقف کړی دی، او د لړکی بتل خپل حالې زلې جاری ساتي.
مخه صرف زما د زده چې دا کوشش جاری ساتم، د زما ایم د ژوندۍ یو مقصد دی، زما د مقصد دی چې دا چونکی دا ورونه خوندې ایجوکیشن حاصل کی او یو مقام ته ورسېږي کنه، او نو زه خپل فیملی ته د زیات سپورټ ورکوم، چې دا یو نو بهت سپورټ لري مو فی الحال، او چې خپل ځای نو یو رسې بیا خو د لایف چونکی سوشل سیکټر سره دا تړلې نه، تر مانه سونم پیسې راشي ماته ضرورت نه، زه بیا هم سوشل سیکټر کې کار کوم، ولې چې دې سره زما کیریر او دې نه بغیر زنه شپاتې کېدلې د خلکو د خدمت د پاره یو هر چي مقصد دی، زمام د مقصد د خلکو خدمت وکم، زه جست پیسې د پاره نه کوم، پیسې خو ما ته هر طریقې نه راځي، خدای یو خدمت ته نه داخله زه غواړم چې کانتینیو شو سره.
د هما ارشاد پاړه د دې خويندې شاګردانه او د کار د ځای ملګري س نظر لري د ویلاندې د مینا پاسي اوري مشال ریډیو سره اوسئ.
دا مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه د پښتنو جنکو د بریاو حال درکو. په دې خبرونه کې به واره چې پښتني جنکې نه یوازې په تعلیم کې مخکې دي، بلکې په عملی ژوند کې هم د یو نه زیات کارونه کوي او د ملک او قوم نوم روښانه کوي. د تفصیل لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ.
د سمرا په نوم د هما ارشاد یو شاګرد دا چې دا مهال په خپل هم شپاله سم کوي د نوموړې په حق لوي.
دا مې اف ای سی کې مې ټیچر و او ډیر ښه ټیچر و، ډیر زبردست ټیچینګ یې کوله او ډیر سوشل او لکه ډیر زبردست لکه ایمیج پولا ایز ا پولایټ ټیچر او هارد ورکینګ مهنتی ټیچر و کنه.
شاګردانو ته تل د مخکې تللو حوصله ورکوي او په هر برخه کې د کار کولو لپاره یې هڅوي.
دا ډېر موټیویشنل پرسنالټی و کنه چې موټیویټ مونږ یې موټیویټ کول چې ډېر سټرګل یې کړا دا او ډېر زبردست دغه وجنا ان جی او ته زر عالم کنه ما خپل حالات کتل کنه د لکه دا ان جی او ولا کار دا چې خلک خپل خپل ټینګ وی کنه، خو مونږ د خیال د چې جنکو دا کار کوي شي ان جی او کې او ډېر اپورتونټیز دی او ډېر خلک ورته راځي.
بلخوا هما ارشاد چې د خیر خیګړې لپاره کوم کار کړی دی په هغه کې د یو پروجیکټ ملګری صابر حسین یې په اړه وایي.
سجی مونږ خو په بنو کې آی ډی پیز لپاره هینډیکیپ کوم خلک چې هغه لپاره مونږ خدمت کړی دی په درې میاشتې هما ارشاد مونږ سره تیرې کړې دي. هلته کې زه چونکې د دای ټیم لیډر وم نو مونږ آی ډی پیز لپاره خدمت کول د مزور خلکو د لپاره مونږ چاله ویل چیر په کار دی او چاله ټیک واکینګ سټیک په کار دی، چاله واکر په کار دی، داسې ځینو مونږ ورکول او پرشر ریلیف میټر سي زباز مریضان داسې چې هغه ډیر وخت لپاره په کټ باندې پراته په بسترې باندې پراته نو هغه د لپاره مونږ سره پرشر ریلیف میټر سي او نور مریضان د لپاره مونږ سره اسې میټر سي داسې ځینو مونږ ورکول په دې کې مونږ کار کړی دی.
هلتا د هما ارشاد خور نازنین بیبی د محل د شپاړسم از دکړې کوي وای د هغې لپاره هما د مشر ورور بلکې د پلار پشانده ځکه چې هغې ډیر په نره د ټولو ورونو خويندو پالنه کړې ده.
ارشاد چې دا عمل کستر خور دې کنا هغه چې لکه کور شي د لکه نکړې او ټولې پیسې وکړې لکه مونږ ته کور تر کاولې کنا اغه ایجوکیشن په ما باندې هغه کړه دا نور خويند ورونه مې چې ایجوکیشن کوي هغه موږ سره سپورټ تا دا هم ارشاد نو وکنه یا ایجوکیشن نشه کوي ځکه چې بابا ما دمره انکم نشته د کنه چې هغه باندې موږ د هر ایجوکیشن یې باندې کړو.
نازنین وای کوم وخت کې چې هما ارشاد تعلیم او بیا د کار کولو سلسله شروع کړه نو ځنې خلکو به یې مخالفت کاوه، خو اوس د هغوی رویه په مکمله توګه بدله شوې ده.
اوس خو لکه ماشرا چینج کېږي که نه مشکې پېله ترو پېله ویډ کې وایي لکه ایجوکیشن چې کو اس خو ډېرې ویډ کې لکه شته چې ایجوکیشن یې وکړو او مخ شي جاب یا کوي انشاءالله یې داسې پرابلم نه وي. ډېرې والدیات پېله لکه فیمیل باندې په لوڼې په خویندې باندې سبق نه وایي که نه هغه چې هم ولیدله که نه نو زیاده تر لوڼه او خویندې اوس ایجوکیشن ته پرېږدي نو هغه د هغې خلکې د پوره یو رول ماډل جوړ شه هغه خلک په لوڼه او په خویندې باندې ایجوکیشن لکه حاصلوي اجازات یې ورکړه او هم ارشاد لکه خپله خلکې ته ویلی دي چې ایجوکیشن بالکل کوي سبق تاسو ورا نه وشي یا که نه بیا به تاسو په چا باندې بوج نه اوسه ځان ته به خپله لکه پیسې ګټي چې جاب کوي.
دارا صابر حسین هم وای چې خزه د ټولنې نیمه آبادی ده او که دوی به تعلیم او بیکاره پاتې شي نو ټولنه پرمختګ نشي کولای. نوموړی څه پیغام لري؟
بس جی زه خو دا پیغام ورکړه زموږ د معاشرې ته، زموږ د خلکو ته، زموږ د پښتنو ورونو ته چې ښځه زموږ د بدن یوه حصه ده، دا زمونږ نه هیڅ کله نشي ګوشي کېدی. دې ته لکه څنګه زما زړه غواړي چې زه تعلیم وکړم، زه افسر جوړ شم، دغسې د دې زړه غواړي چې دوم تعلیم وکړي، دوم افسره جوړ شي او د معاشرې خدمت وکړي. دې له موږ موقع ورکړو، دوم موږ مخکې راولو، لکه څنګه چې موږ خپل ځانونو له فائدہ غواړو، زخم دې ته هم فائدہ پکار ده، دې ته هم تعلیم پکار دی، دې ته هم هر هغه سہولیت پکار دی چې کوم نارینه خلک خپل ځان د پاره غواړو. نو دا هم زموږ د ورونو ته، زموږ د معاشرې ته دا هم زمان اپیل دی چې یار تاسو هم خپلې بچیانې د ملک د مستقبل لپاره، د دې د مستقبل لپاره مخکې راولئ او تعلیم هم ورکړئ، هغې نه علاوه د ژوندۍ هر سہولیت هغه ته مهیا کړئ.
د سیړونکو په وینا د پښتنو نوې کول بیدار شوه دی، او که دغه ډول د همت او مهنت نه کار واخلي نو ډیر زر به د پرمختللي قانونو سیال شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202122 1 2 1 2 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
د نوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه مو اوریدا چې منور شاو وړاندې کوله. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو بل 19 پروګرام سازونه زنجیرونه وړاندې کوو چې کوربه شاهین بنیرای دی د خبرونه ساس لپاره په تکراری توګه خبريږي.
ستړي مشه شاهین بنیری مو په پښتونخوا او افغانستان کې په موسیقي او هنري اظهار د بندیزونو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي بدلون وروسته د هنرمندانو او موسیقارانو یو شمېر کورنۍ یو ځل بیا پېښور ته په کډه راغلي دي، د خیبر پښتونخوا د کلتور څانګه وایي که تماس ورسره ونیول شي نو مرستې به ورسره وکړي. د نن په خپرونه کې په دغه موضوع خبرې کوو. په پیښور کې هنري او ادبي ټولنې وایي چې دغلته له افغانستانه بې کوره شوي هنرمندان او سندرغاړي د ډېرو ستونزو سره مخ دي او د رسمي اسنادو د نشتوالي له کبله ورسره د سرکاري ادارو لخوا مرستې هم نه کیږي. د سندرغاړي یو ځل د 1980 په لسیزه کې پیښور ته راغلي وو خو بیا ستانه شو، او اوس چې بیا د بندیزونو سره مخ دي نو د نړۍ د نورو ښارونو په رنګ د کوټې او پیښور مخه نیولې ده. په دغه اړه په پېښور کې لیکوال فطرت یوسفزی وایي
دلته پښتونخوا کې اوس دا صورتحال دی چې څونه د آرټستانو یا د هنرمندانو طبقې دلته راغلي دي، هغوی په داسې حالتونو کې راغلي دي چې هلته ډک دالانونه، ډک کورونه او خپل مال اسباب هر څه یې پرېښي دي، په دوو دوو جوړو کپڑو کې او په یو یو جوړه پیزارونو کې راغلي دي او په لاس کې هېڅ څیز نشته. اوس نو دلته ورته د ژوند په حواله ورته ډېرې ستونزې دي، نه ور سره مطلب د روټۍ پیسې شته، نه ور سره د اوسېدو لپاره داسې څه وسیلې شته چې هغوی په خپل ضرورتونه پوره کړي. دلته کې هېڅ چا سره پېژندګلوي وي نو هغوی سره اوس اوسي او په یو ډېر محتاط طریقه باندې دلته ژوند تېروي او د ډېرو سختو سره مخ دي. د حکومتي چارواکو لخوا فلحال د دې لپاره داسې خاص پروګرام نشته او په ذاتي توګه باندې مطلب ځینې تنظیمونو چې کوم د هنرمندانو تنظیم دی یا دلته کې کوم سوشل سماجي تنظیمونه دي نو هغوی ورسره په خپل یو ذاتي پی آر باندې مطلب مرستې کړي دي او سهولتونه او ترتیبونه یې ورته برابر کړي دي، خو د حکومت یا د پاکستاني سرکار لخوا دې سره داسې خاص امدادونه نه دي شوي په دې حواله باندې.
لیکوال او د کلتوري چارو په شیرالم شنواری وایي چې په تاریخي توګه د پیښور او کابل هنرمندانو تل یو بلا زده کړې کړې دي. او کله چې د 1980 په لسیزه کې پیښور ته افغان سندرغاړي او هنرمندان راغلل نو ادبي او کلتوري هلې ځلې ډېرې شوې او په پیښور ښار کې د موسیقي د زده کړو مرکزونه پرانستل شو. نوموړی وایي هغه وخت پر سر حکومت مرسته کړې وه نو باید اوس هم لپامه ونه غورځوي ځکه چې ژبه هنر او ادب د ټولو شریک دی.
د روس د جنگ دوران کې چې کوم مهاجرین پښتانه پېښور ته راغلي یا نور خواوشه زموږ قبایلي علاقو ته راغلي نو دوی ځان سره خپل رنګ د پښتنو کلچر هم راوړی. صرف دا نه وه چې هغې خانګانې راوړلې وجودونه یې راوړو بلکې خپل وجود سره د مینې ټول رنګونه چې په هغې کې موسیقي مو موسیقي آلات مو د هغې خوند او رنګ او موزان له دا یې هم راوړی. په دې کې چې کوم پښتانه فنکارانو لکه شولي او کمرګل او داسې نور بلاډر فنکاران دا پېښور ته راغلي او دوی په پېښور کې مشت شوي وو او دوی خپل د فن سکولونه هم کولو کړي وو. لکه دا به ووایم چې په پېښور کې صدر کې تاکال کې بورډ بازار کې د پېښور په نورو ځایونو کې خاص کر د ډبګری بازار کې بیا هغه پښتانه اوسېدل چې چا به زده کړه کوله د نوي فنکاران به چې واټستان به وغې زموږ د پېښور د فنکارانو نه تقریبا د پوره نسل چې کوم دی زده کړه کړی ده. دا خبره هم شوې وه چې ټلویزیون باندې او په ریډیو باندې دې فنکارانو ته دې آرټسټانو ته یو پوره موقع ورکړی شوی وه چې خپل فن مظاهره وکړي.
په کوټه کې سړنکار ډاکټر لیاقت تابان بیا وایي چې د افغانستان موسیقي ډیره غنی ده او وخت په وخت د کابل واکمنانو ډاډګر نه کړی ده. نوموړي جاتوي کچره د افغانستان او پېښور او کوټه د هنرمندانو ترمنځ اړیکې پیاوړي شي او دوی ته لیو بلا د زده کړو موقع برابر شي نو د سیمې موسیقي او ادب نور پرمختګ هم کولی شي. ډاکټر لیاقت تابان په افغانستان کې د جديدي موسیقي مزل ته صدا سيګوري.
په افغانستان کې د جديدي موسیقي یا چې موږ ته د کلاسیکي موسیقي کوم بنیاد چې دی یا بنسټ چې کوم دی د نواب شیر علي خان په دوره کې په کال 1868 کې چې دی د محمد زوی د کورنۍ بادشاه او د ته په وخت کې شول سو د هند څخه د لوی هند څخه لوی موسیقاران هنرمندان او سازینه را وغوښتلو او لومړی واره د افغانستان چې کوم ارګ دی بادشاه چې کوم محل دی الته واړول دوی بیا د کوچه خرابات په نامه د دوی د پاره یو ځانګړی محله جوړ کړل چې اوس هم وجود لري. نو دا هغه بنیاد دی چې د ځای څخه د پښتو موسیقي د افغاني موسیقي بنسټ شول کیږي. د دې څخه چې بیا کومه دوره راغلی ده په هغه کې موسیقي ډیره وده کړې ده خصوصا د خان امان الله خان دوره د خپل هم چولو بیخی د موسیقي شوقینو د بابا او دا په دوره کې امیر حبیب الله خان امیر عبدالرحمن خان په دوره کې موسیقي ډیره وده وکړه. د بعد د ظاهر شاه په دوره کې چولو د موسیقي چې کوم دغه سکولونه ولو هغه پرانی سلسله او د داوود خان په دوره کې چې دی بیا په هر مکتب کې چې دی یو مضمون په توګه شامل اسوله.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د هنرمندانو د مرستې او ډاډګرین لپاره په یو شمیر پروژو کار روان کړی دی. د صوبې د کلتور د څانګې مشر اجمل خان وایي دوی ته لا د بیکورشو هنرمندانو پوره شمیره نه ده معلومه. نوموړي زیاتوي کچره دا هنرمندان ورسره رابطه ونیسي نو ارومرو به ورسره مرسته کوي. نوموړي نور وایي
چیرې چې ما سره خو څه پورې یو آرټس یو خنډر د افغانستان چې کوم درته راغلي دي زموږ کې پیکېتا یا اوټ اف کې پیکې نو ما سره اوس پورې چې رابطه نه کړې چې څوک رابطه وکړي څوک مو سره چېرته سین ان شاء الله هم غلطي وو چې په هره طریقه باندې نو دا دې زموږ سره له خو خو اوس پورې چې کانټاکټ یې وکړو موږ سره اې څه دا چې دې خو لیګل راغلي دا خو نه چې لیګل راغلي پاسپورت دې سره خپل اختیار سره څه څه جوړ شي موږ په دې کې نو موږ دې له خبر شو دې تاسو مشکلاتی یادی تاسو عذرې نو ان شاء الله مو ته حل کړو تاسو دې افغانستان هو تاسو ګور نغمه او تاسو نورې نورې لکه بل شي راغلي دې هغه دې باندې خو پر پارنس په ټي وي کې مو ته هم ټي وي ته موږ لیګل دې څنګه موږ لیګل دې خو چې موږ سره څوک راځو ان شاء الله موږ مو ته څه
پلیٹ فارم جوړو ان شاء الله دی به دا شان نو پری زمونږ دفتر هم ډایریکټ اپ کلچر دی په اړین ټایم د نمبر هم په نمبر کانټیکټ کول شي کوم تاسو په لدا چې کانټیکټ کوم سمو سره نه ساتي دی اوس
اوریدونکو دا واز زمونږ د نن خبرونه را روانه ونه با په ورته موضوع د نور معلوماتو سر رازو تر هغه خپل کوربا شاهین بندری لای اجازه ورکې د الله پامان مشال ریڈیو دا
رنگ دیوی الک وائے خوشحال دی وی دا سپینی تورش رنگ دی وی زوایم خوشحال دی وی دا سپینی تورش رنگ دی وی التوائے چپ زنگ دیوی زوایم چې زړه می چوي او شور دیوی او ترنګ دیوی توای چې دلتا د ډوډه زمکه کې بنگ دیوی زوایم دلوګي خلاف جنگ دیوی او جنگ دیوی الته وایې